السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شوروي هغه هیله چې زلمی خلیلزاده د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که چیرې جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي. نن د شنبه د لړم یا عقرب 28 د نومبر 19 اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړي. بلخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړ پوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي دي د جمال خاشقجي د وژنې له هغه غږیز فایل څخه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ترکیې لخوا د امریکا او ځینو نورو متحدانو سره شریک شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونکي رول لري. له ښاغلي غنی سره په دې لیدنه کې د امریکا د استازي زیاته کړي چې د سولې د بین افغانی خبرو اترو لپاره تربر هر وخت ښه زمینه برابر شوي. ارګ دا هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. نوموړي ویلي چې د افغانستان بېلابېل اقشار په چټکه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پایل هیله لري. اخوا طالبانو زید کړ چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړ پوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه ترجمې پورې دوام کړی چې د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سولهییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپوټونه هم رد کړي چې ګوند وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسېدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چاینیز عملیات پیل شو. دغه عملیات تیر ورځ پای ته ورسېدل. دغه عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمېره ټول ټال اووه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو لخوا منل شوی چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلې دي. د ډېر ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي د سیمې له قومي مشرانو سره له سلام مشورې وروسته دوی جنګیالي د دغه ولسوالۍ له سیمو نه په شا شوي خو د وراوختي مرګ ژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل. بلخوا د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لاره نه څرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي. د غور د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سید ضیا حسیني ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو چې غور ته روان وو. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د تا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د پخپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپل نور لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر ویرونکی او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارزونه نه شي تاییدولی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال د اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمی هانټ د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تېرې اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا و خبرنه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د سولې علي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې به بالاخره رنګ راوړي.
دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې کلیسپېټول زمینې ته برابرېږي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې دپاره څه زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې پخلاینې د ټوکېدلې هیلې په اړه مو د یوه سیاسي جریان مشر ژغولی.
دواړو خواوو ته یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنګټن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د توریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسله راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته دوی ته پیدا سوې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره کښېني. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د روانې پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت ټوکېدلې، نوموړي په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا ډېر خونه د امریکې د حکومت ژوره توجه او د بل خونه د طالبانو دغه یو شر چې موږ خبرې هلته کوو چې یو د امریکایانو سره خبرې دا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره نوې داسولي خبره وځي. دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې کولی شي چې زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیالله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یوه لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه، 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو مذاکراتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمنګ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کیږي دلته زیاتره وکیل شهبانو یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلوېختو کلونو نه موږ د پردیو د دسیسو ښکاریو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
ومردل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بلخو د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون ګڼي وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبینه دي. د دې سیاسي بهیر مشر انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سي او ښکېل لوري هم جدي ښکاري. یوسف خان ځدران ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
دی امریکی جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لارې واخلي. امتیازات ورکولو خاص تر حزم څخه نه تاکي او د طالبان له خوا ځنه هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته تمایل دي. مشخص پیشنهادونه لري خو په عمومیاتو کې غږېدل دواړو خواوو ځینه یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
عادي صاحب طالبان هم د امریکایي استازو سره لیده کاته تایید کړي دي. دوی وی اعلامیه په خپرولو سره له دې وروسته د پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي.
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي څو موضوعات دي. نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که دوربند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي. یعنې هغوی اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله ده چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې 50 د حتی له منځه تللی شي بلکې یو څه تغییرات بس ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي مثلا جمهوري نظام او ځینې سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي. مهمه خبره دی غو وتل دي د قوم بین الملي قواو وتل دي. دا یو مشکله خبره ده. په دې باندې به دوی څه غږیږي راتلون کې زعامت باندې به څه غږیږي دا موقته اداره به څومره کوم هغه بلري په اصطلاح کوم موخه بلري کوم اهداف بلري دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پورې یو جامع توافق ته ورسي.
حدیث عبدالله په کور د نن رئیس جمهور د سیاسي مشرانو جهادي مشرانو نور د ټولن د نور وګړو سره لیدل کاته پیل کړي دي. تاسو هم لنګدې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوي دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولای شي.
کېدای شي چې مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه معلومه کړي چې په اصطلاح سری کرښې کومې دي کوم جوی کې چې دا کوم شیان دي چې په هغه کې خلک حاضر نه دي چې طرف مقابل ته د امتیاز ورکړي او داسې د تیر شي. زما په عقیده خو حکومت ته دا خبره باید څه دوه درې کاله مخکې معلوم.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هدي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ پر اسلام آباد د واشنگتن د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي ترڅو چې دغه پټنځایونه له منځه یونړول شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطع نه شي، موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسدای نه شو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې کیپ ټاون ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تورېستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان فوج ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تورستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حملې انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي، تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بې وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونشي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونشي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي ترڅو د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسن څخه غوښتنه وکړه چې د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په پام کې ونیسي او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج هم باید پر ټاکلي وخت معلوم سي. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي او د رایو بیا شمیرنې پر مهال باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو د کمیسون نم غوښتنه دا ده چې توجه کې کما باز شماری چې کېږي په دې کې باید شفافیت ته توجه وشي او کم تقسیم اوقات چې د انتخاباتو کمیشن ورکړی ده امید دا ده چې د تقسیم اوقات له مخې په خپل وخت باندې هغه ابتدایي نتایج اعلان شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته نه شي کمیسون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د خپلو ټیمونو شمیر له 200 ته لوړ کړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ ویل کمیسون ژمن دی چې تر راتلونکو ورځو پورې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې اویا ټیمونو په دې اړه باندې کار کولو، خو تاسو پوهیږئ چې باید د خوست تر لسمې پورې د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دې منظور باندې کمیسیون اوس د اویا ټیمونو تعداد 200 ته لوړ کړی ترڅو وتوانیږو په دغه موده کې دغه بیا شمیرنه ترسره شي، تفتیش ترسره شي او ابتدایی نوملړ هم اعلان کړی شو. تر اوسه پورې د 200 محلونو رای شمیرل شوي دي او دغه لړۍ هم اوس هم دوام لري.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي او هڅې روانې دي چې د کابل ولایت د مرکزونو د رایې د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. په همدې حل کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د ګوندونو او نماندانو له استازیو پرته رای شمیرنه پیل کړي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
موږ د کیفیت له اړخه اندېښنه لرو. کمیسیون بیره دي چې د ګوندونو او د کاندیدانو څارونکي پروسې کې واوسیږي. قبل کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده چې دا خلاف د قانون ده چې دا خپله د موږ لپاره اندېښنې وړ ده، ځکه چې دلته د کاندیدانو د استازو او د ګوندونو استازو حضور چې نه وي هغوی ځینافه د پروسې کې سبق کولی شي په ډېر سادګۍ باندې هغوی پروسه د بایکاټ کړي او کمیسیون
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تر دې وړاندې ویلي که کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رایې شمیرنه د څارونکو په حضور کې ترسره کیږي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د غزنی دولتي چارواکي د دې ولایت د مالستان ولسوالۍ د لس ورځو پر لپسې جګړو وروسته خبر ورکوي چې په بشپړه توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوبله هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتی سرتیرو او پاڅونوالو ته مرجوبله او شتیده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال اوه کسره او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي، خو د وراوښتې مرژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ډله به د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې بندې کړي. دا په اصل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د حوثي یاغیانو د عالي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د د ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د ده هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره یې تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حملې بندې کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیدا ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یې یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
په نړۍ کې د شکرې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره تېره اونۍ ځینې هڅې پیل شوې. نور له عصمت څاروان څخه اورئ.
تیره اونۍ د نومبر 14 د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغېږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله ټپ ښه کیږي. د بوټونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزري بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ لمن څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبرې کوم. وړو 1500 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او غاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه خي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر او تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانه خلی په وړو او په غاز په دې شانو. نور والسلام.
السلام علیکم. دی آزاد را دو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده تلانجه روان دي. نور سرګردانی نور سر دردی خو ډیر ده. خپل ته جو سفارت ته ورزو پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورته 1500 پار دي. د غلطه کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي چې 1500 روپۍ ورکړې لاسه جنسې کیډکې ته دی وروړي وایدل ته جامه کا انور خاران مریضان والا دي ولاړ دي. که 1500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 1500 لغه کې دی مو کنزام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کول چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کول چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې به خېره را په سپورټ د ورکې ورک دي سي ادا دي سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دادې چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول او به له قید شرط صلح وک. بلکې دا څلور ښکارانه غنی زې یعنی د غجان موږ د ګران هوا څخه بالکل ورک. ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یې ادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو سروې شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
پاپنستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د دې سره د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې